Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د چنګاښ یا سرطان دویمه او د جون درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې له مرګونې زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزله ځپلو سره به سر له نن پنجشنبې د مرستو رسولو بهیر پیل کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندوی وحیدالله امانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی له لوري په مرستو کې به اوړه، غوړي، دال نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکیټ شامل وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په یو بیان کې ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پر ویجاړوونکي زلزلې چې لږ تر لږه زر تنه پکې وژل شوي سخت خواشینی دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت څاري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نورو فدرالي شریکانو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډیر اغیزمن شوي دي د مرستې پر لارو چارو غور وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په خپل بیان کې همداراز ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په دې ویاړ دي چې له افغانستان سره تر ټولو زیاته مرسته کوي او شریک مرستندویانې له وړاندې څخه په سیمه کې طبي مرستې او سرپنا برابروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله د سر او مال پر زیانونو ژوره خواشیني څرګنده کړې او پر خپل ټویټر پاڼه یې ویلي چې نړیوال باید د مرستې ته ورودانګي. اروپایي اتحادیه د خپل سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د آزاد اروپا آزادي راډیو د دې سند یوه کاپي ترلاسه کړې چې پر اساس یې ویل شوي د اروپا شورا پریکړه کړې چې اوکراین او مولداویا ته غړیتوب ورکړي. د فنلند وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي هیواد یې له څو لسیزو را په دې خوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي. او په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې اوس د پخوا په شان د کورونا په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، هند په یوه اونۍ کې د کورونا څه باندې 28,000 پیښې ثبت کړې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پکتیکا کې تیر شپه هم د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات روان و. لې وزایي چارواکي مو وروستی حال اخیستی.
کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي تر اوسه پر نورمال فعالیت کوي. موږ مطمئن یو چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
ملګری ملتونه وایي د زلزلې ویجاړۍ ممکن تر هغه زیاتې وي چې تر اوسه یې راپور ورکړل شوی. نړیوالو بنسټونو زلزله ځپلو سره د مرستو چمتووالی ښودلی. د خوړو نړیوال پروګرام نن مرسته پیلوي.
هوا کسان چې لاله وړاندې ارزول شوي دي هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي.
د ګیان یو اوسیدونکي د کورنۍ لاس غړي زلزله کې له لاسه ورکړي.
دا بورر دی، دا میر بورری نه دی، دا درې دوا پروته دی، دا دوله به دغه د وراري خپل خزل دی، دا د مو غونډ وراري نه دی.
نورستان کې بیا بل طبيعي آفات د اوړي واوري ورېدو سلګونه څاروي وژلې دي.
منتګل لسوالی او نورګرام لسوالی او منډول لسوالی او کامدیش لسوالی نو دلته څاروي تلف شوی دي، تر 2000 پورې اټکل شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. د سر موضوع مو هم دا د زلزلې وروستي جزئیات دی. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې د زلزلې له کبله مرګ ژوبله هماغه ده چې پرون راپور ورکړل شوی دی. شاوخوا زر کسان په پکتیکا کې وژل شوي دي او د 1500 په شاوخوا کې ټپیان دي. لګ وړاندې مې د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله اسمت نه وپوښتل چې د شپې پر مهال وضعیت څنګه وو او دا مهال وروستي جزئیات څه دي. هغه راته وویل
تاسو ته باید ووایم چې نن ورځ کوم ارقام چې تېره ورځ موږ ته راغلي د نن ورځې ارقام نشته ده او له سیمې نن احوال ځکه نه لرو. هلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي. هماغه د زرو په شاوخوا کې تلاغه لرو، شهیدان لرو او یو نیم زر شاوخوا زخمیان دي او د روغتون وضعیت تیارته کوم ټپیان چې راوړل شوي هغه څه چې عاجله درملنه ته ضرورت درلوده او اخیم و آغا غزنی و کابل تری پرتوی او باقی دی شهر نفروختون و دی گورگون پروختون کیوی.
بله، شپا څنګه تیره شوله؟ آیا په سیمه کې د شپې پر مهال هم د ژغورنې عملیات روان وو؟
بله صاحب، په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان وو، ولې باران ورېده، شیبه په شیبه باران وو. دا باران لږ تکلیف او مشکل ایجاد کړی.
نن څنګه ده؟ نن هوا ښه ده، یعنی د مرستو رسولو امکانات شته، ځکه نن به کاروانونه سیمې ته رسیږي، او که نن هم باران ده، ځکه لارې هم خراب یادې شوي، خصوصا د ګیان ولسوالۍ
لارې د دواړه ولسوالۍ خرابې دي او خامه لارې دي. نن تازه معلومات له سیمې نه تر اوسه پورې نه لرو، البته له ګیان نه مې دا اوس راپور ترلاسه کړی چې تر اوسه پورې هم نه امان ده، او کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي د سیاحت په برخه کې او د اجسادو د پلټنې په برخه کې تر اوسه پورې نورمال فعالیت کوي.
او څه تمه کېږي د نن ورځې په ترڅ کې به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي، یا حداقل تر خاورو لاندې ګیر کسان به ټول راووزي، او که نه د عملیاتو د اوږدېدو احتمال شته؟
انشاءالله د ټیمونو د کثرت له امله، د ډېروالي له امله چې په سیمه کې موجود دي، موږ مطمئن یو چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې د پکتیکا د وروستۍ مرګونې زلزلې وروستۍ جزئیات راسره شریکول، او ویل چې احتمال شته چې نن د ورځې په ترڅ کې د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي. نوموړی وایي چې د شپې پر مهال هم عملیات روان و، خو د باران ورښت او د هوا سړېدو دا عملیات او سیمې ته د مرستو رسولو بهیر یو څه ټکنۍ کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د وروستۍ زلزلې پراخوالی ښایي تر هغه څه ډیر زیات وي چې تر اوسه یې اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس د وسایلو نشتوالی او د لارو خرابوالی سبب کیږي چې د ژغورنې عملیات سم پر مخ لاړ نه شي. د ملګرو ملتونو په وینا زلزلې زرګونه کورونه نړولي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه وایي باور کیږي چې د وړ مشپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي، او د وسایلو نشټوالی د ژوندي پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم ژغونکي رامز الاکبروف پرون ناوخته وویل باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړېدلي دي. د کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د هغو کسانو چې تر اوسه مړ ژوندی معلوم نه دی شایي خورا ډیر وي. په همدې حال کې د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سام مورت تیره شپه آزادی رادیو ته وویل چې زلزلې سلګونو افغانانو ته مرشوب دی اړولي، خو لا هم د غمیزې د پراخوالي په اړه کره معلومات نشته.
We don't yet know the full extent of the devastation,
موږ تر اوسه د دې ویجاړۍ له پوره پراخوالي خبر نه یو، خو باور لرو چې د ډېرو ښځو او ماشومانو په شمول سلګونه کسان مړه شوي دي، ډېر نور زغل شوي او ډېر شمېر کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي دي. د راپورونو له رارسېدو سره ګمان کېږي چې د مرګ زوبلو شمېر به لوړ سي. یونیسف څو ګرځنده طبي او د خوراکي مرستو رسولو ټیمونه لیږلي چې د ټپیانو سره مرسته وکړي.
خو الاکبروف وایي د افغان کورنیو د غړیو شمېر په متوسط ډول 8 کسه دی، او ځینې وخت څو کورنۍ په یوه کور کې اوسي. د خبریالانو ته هم دا راسوول چې د طالبانو حکومت زلزله ځپلو سیمو ته 50 امبولانسونه او 4 یا 15 هلیکوپترونه لیږلي، او د یو اندازه نغدو پیسو مرستې ورکولو ژمنه یې کړې ده. د وویل ملګری ملتونه ځانګړي وسایل نه لري چې خلک له کنډوالو راوباسي. دا کار طالب چارواکي کوي، خو هغوی هم په دې برخه کې محدودیتونه لري.
د اسمت څاروان پر راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د وروستۍ زلزلې پراخوالی ښایي تر هغه څه ډیر زیات وي چې تر اوسه یې اټکل کیږي. بل لورته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سر له نن څخه به د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي. د دې ادارې ویاند وحیدالله امانی تیره شپه له اسمت څاروان سره په مرکه کې وویل چې پرون ورځې سیمې ته ټیمونه استول شوي دي.
د بی ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو نورو بشري همکارانو سره یو ځای په هغه سیمو کې چې زلزلې ځپلې دي، هغه کورنۍ چې دوی اغېزمنې شوې دي، د هغوی د ارزونې او سروې په موخه ټیمونه استولي. زموږ ولایتي همکاران لاله وړاندې عمل ته دي، نور ټیمونه هم استول کېږي تر څو د خلکو د ارزونه ادامه پیدا کړي، دوام ومومي، او هغه کورنۍ چې دوی بیوزلی او اړمنی ثابتیږي یا مشخصی د غوی د پاره به په عجله توګه د خوراکي توکو مرستې رسیږي.
منی صاحب، د دې مطلب آیا دا ده چې تر اوسه مو مرسته نه ده کړې، له دې وروسته یې کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې نن ټوله ورځ د کوم عملیات یا د ژغورنې عملیات چې په سیمه کې دوام لرل، هغه ټول تمرکز د خلکو په ژغورلو و، د شهیدانو او زخمیانو په شبخانو او نورو کلینیکونو ته په انتقال باندې متمرکز و. دبلیش پی له نورو ټولو نړیوالو او ملي بشري ادارو سره یو ځای په پوره همغږۍ مخکې ځي، آماده ده، چمتو ده، او د خوراکي توکو قطار له کابل نه سیمې ته واستول شي. او کسان چې لاله وړاندې ارزول شوي دي، بېوزلۍ کچه یې معلومه شوې، هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي. او ورسره به د همدغه راز د ارزونې ټیمونه خپلو ارزونو ته ادامه ورکوي، او که چیرته نیاز یا اړینه وي چې نور خوراکي توکي واستول شي، دبلیو ایچ پی چمتو ده چې نور خوراکي توکي هم واستوي، تر څو ټول هغه کسان چې دوی اغېزمن شوي هغوی ته او خوړو ته خوراکي توکو ته اړتیا لري، هغوی ته پر وخت خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو، بیا هم د همدې زلزلې او پاړه د زیانونو پر راپورونو کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د اټکل پر اساس د افغانستان وروستۍ زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د هرې افغاني کورنۍ د غړو شمیر په متوسط ډول 8 تنو ته رسیږي، نو ګمان کوي چې د مرګ ژوبلو حقیقي شمیر ښایي خورا ډیر وي. د ځینو کورنیو ټول غړي تر خاورو لاندې شوي. په داسې کورنیو کې یو هم د گیان ولسوالۍ د لوی گیان سیمې د اوسیدونکو عصمت نومي کورنۍ ده. هغه وایي چې درې ورونه، درې وریندارې او څلور وریرونه یې مړه شوي. دای د خپلو لاسو عزیزانو جسدونو ته د لاس په اشاره وایي:
دا ورور دی، د امیر بوراري نه دی، دا درې دوه پروت دی، دا دوله به دغه د وراري خپل خزه دی، دا لینا دی، دا انده دوه شو، دا د مو غوند وراري نه دی، او یو بورور دی، دا نه بوراري نه دی، دا ویل کی دا وندیارې دا د مو داس دي څنګه چې غون چې یو رینه زمان به د امړه وی رینه دا غش د امړه دی، دا که غون د مو رینه دی، دا امړه ورر دا د نری چې دی د غورینه نالماسی خزه دا نه دا یو کر مړ دی، که
دا شیطان اوس دل تر اوړې دی کنه،
یو پیر خو کر لنګ شاطر کې چاتو یکسینه خو ست دا کر لنګ شت یل تر اوه ها به کر خو رغه ست یل تر باندې خورینه به دی چې غاغ کر ناروغ لیل ته مسرنه نه وته.
د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو عصمت و چې د کورنۍ لس غړي په زلزله کې وژل شوي دي. ښاغلی عصمت له آزاد خبریال رحیم خان خوشحال سره مرکه کوله. همدا آزاد خبریال خوشحال رحیم خان خوشحال د یو شمېر نورو خبریالانو په ګډون پرون د پکتیکا، گیان او برمل ولسوالۍ ته تللی دی. هلته یې د وضعیت جاج اخیستی، د مرسته رسونو چارې یې کتلې دي. هغه له عصمت ساروان سره په مرکه کې ویلي:
دغه دواړو ولسوالیو کې وروستی ارقام دا دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1000 کس وژل شوي دي او له 1500 څخه نزاپه کسان ژوبل شوي دي. دغه سیمې ته تر اوسه پورې چې هلته هغه مړي او زخمیان خو ډېری روغتیایي مراکزو ته انتقال شوي دي، اما هغه مړي چې دي ځینې خک شوي او ډېری لا پاتې دي. اوس هم لا د ژغورنې عملیات روان دي، او د ژغورنې په عملیاتو کې د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو تر څنګ یا د ولایتي چارواکو تر څنګ د سیمې خلک هم پوره مرسته لري. او ډیر مرګ ژوبله چې رامنځته شوې د گیان ولسوالۍ د عبدالله شاه او غلچکی او د لوی گیان په سیمو کې، دغه کلی ډیره صدمه لیدلې ده. دلته ډیر خلک وژل شوي دي، او د برمل ولسوالۍ د لواړه په سیمه کې، د لواړه د سیمې اړوند ډیری کلی نړېدلې دي چې ډیره مرګ ژوبله ده، هغه په برمل ولسوالۍ کې.
ویل کېږي چې هوا خرابه ده، آیا د هوا خرابوالی د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړې دي؟
دا چې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول پکتیکا کې او بیا په گیان ولسوالۍ کې د ماشپین نه راورسته سخت باران وریږي په ډیری سیمو کې خوړونه راوتلي دي سیلابونه راوتلي دي لوی لارې بندې شوي دي او هلته هغه مرستې په وخت نه دي رسېدلې دا اوس چې موږ تاسو سره خبرې هم کو پکتیکا کې سخت باران وریږي خلک وایي چې له یوې خوا ته لویې فاجعې رامنځته شوې ده د ژغورنې عملیات پای ته نه دي رسېدلي له بل اړخه چې بارانونه دي او په زمین کې سیلابونه راوتلي دي ځینې خلک دا هم احساسوي چې شاید هغه خلک چې لارویان یا دې منطقې ته ځي راځي یا بیرته خپلو سیمو ته ځي شاید سیلابونو هم ورته مرجوب لاړولي خو په دې اړه دقیق معلومات نشته
داسې ویل کېږي چې خلک ویرېدلي چې بله زلزله به وشي او ډېر خلک چې کورونه یې لا نړېدلي نه دي هغوی له ډاره کورونو ته نشي تللی دا خبره سمه ده
ډېری خلک زلزلې دومره ویرولي دي حتی ماشومان خپلو کورونو ته نه ځي له خپلو کورونو ویره لري داسې انګېري لکه د دوی په کورونو کې چې دوی ته مرګ متوجه وي او د دوی ژوند هلته پای ته رسېږي ډېری کورونه نړېدلي دي د کورونو ځینې برخې چې پاتې دي یا کوم خلک یې ژوندي پاتې دي هغوی خپلو کورونو ته نه ځي حتی په دغه سیمه کې چې ځینې خیمې ورته رسېدلې دي په خیمو کې له عامو خلکو سره یا له ورغلو خلکو سره مرسته کوونکو خلکو سره دوی ناست دي همالته اوسېږي دوی ته تر اوسه پورې یعنی ډېری داسې خلک دي چې د سهار را وروسته یې هېڅ خوراک او څښاک نه ده کړی
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې په پکتیکا کې د سترګو لیدلې حال له آزادۍ رادیو سره شریکو
آزادۍ رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اوریدونکو د لنډ شیبې لپاره ورسنیږو خوست د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم د ورمشپې زلزلې د سر او مال زیان اړولی دی دا چې په خوست کې چارواکي د وروستیو شمیرو په اړه څه وایي لږ وړاندې راته زموږ همکار نجیب الله الوخیل له سیمې دا راپور راوسته
د خوست چارواکي وایي د دوی نوي معلومات ښیي چې د وړمشپې په زلزله کې د سپیرې د ولسوالۍ 9 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي د هغوی په وینا چې په زلزله کې د خلکو 1500 د استوګنې کورونه هم ویجاړ شوي دي د خوست چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ په زلزله کې د خوست په سپیره کې د وژل شوو شمیر 1500 تنه ښودلی و خو اوس وایي چې دوی ارقام دقیق کړي دي دوی زیاتوي تېره ورځ د زلزلې زیانمنو سره د لیدنې لپاره د دې ولایت ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي وو د خوست د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل مولوي اختر محمد اکرمه آزادۍ راډیو ته وویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم پکې دي
د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زلزلې د ټکان له امله 9 کسان شهیدان شوي او 6 تنه نور ټپیان دي په شهیدانو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي زلزلې د سپیرې ولسوالۍ د بیر څپر افغان دوبۍ پڅه میله او سره میله سیمې ځپلې چې 1500 کورونه نړېدلې او یا زیانمن شوي دي
اختر محمد اکرمه دا هم وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته د سروې ټیمونه تللي تر څو د اوښتې مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات راټول کړي د خوست چارواکي وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ به د پاکستان ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مرستې هم د الوتکو په واسطه خوست هوایي ډګر ته راوړل شي چې وروسته به په افغان پوځي چورلکو کې د زلزله سپلو سیمو زیانمنو ته ولېږدول شي
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې هم تر ډیره د همدې زلزلې په وروستیو جزئیاتو تمیګو اول به دې ته غوښ شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي ملالۍ بشیر دغه رسپانو ته کتنه کړي
ګڼو لویدیځ رسنیو په افغانستان کې د چهارشنبې زلزلې ته پام کړی د برتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې له پیښې سمدستي وروسته د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی پر مرستندوی ادارو غږ وکړ چې له افغانستان سره په بیړنیو حالاتو کې مرسته وکړي د ګارډین د راپور له مخې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي اروپایي ټولنه وضعیت ساري او چمتو ده چې له افغانانو او زلزلې له قربانیانو سره همغږي او بیړنۍ مرستې وکړي خو ګارډین زیاته کړې چې د ژغورنې او مرستې هڅې به ستونزمنې وي ځکه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ډیرو نړیوالو مرستندوی ادارو کارونه محدود شوي دي د ګارډین په وینا دا غمیزه په داسې حال کې رامنځته شوي چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی هغه بحران چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغانستان ځپلی دی ډیری هیوادونو د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګولي او له افغانستان سره یې میلیاردونو ډالره مرستې کمې کړي دي شیکاګو ټریبیون هم د اسوسییټډ پریس نوې راپور خپور کړی او په دې راپور کې د یو زلزله پول قول ویلي چې د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د رشتر پر کچه 6.1 درجه زلزله سوي ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د زلزلې یو کارپو رابرت سندرز له قوله ویل سوی چې د نړۍ په ډیرو برخو کې دومره زلزله دا ډول پراخه ویجاړی نه رامنځته کوي. خو د سندرز په وینا په زلزله کې د مړینو شمیر له جغرافیایي موقعیت، د ودانۍ کیفیت او د نفوس په کثافت پورې اړه لري. سندرز ویلي چې په افغانستان کې وروستیو زلزلو د نفوس ته زیاتوالی او د غرنیو سیمو د ډبرو او مځکې د ښویدو له امله د پام وړ زیانونه اړولي دي. ډیلی هرالډ خبرونې هم په افغانستان کې د وروستیو زلزلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وایي نړیوالې مرستندوی ادارې هم د امنیتي دلایلو او هم د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له امله له افغانستانه ووتلې. د ډیلی هرالډ د راپور له مخې ترکیه او متحده عربي امارات په ګډه کار کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه بیا فعال سي، خو نړیوالې کارګو الوتکې لا هم افغانستان ته الوتنې نه کوي چې له امله یې په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي.
نړیوالو ټولنو او بنسټونو د افغانستان د زلزله ځپلو سره مرستو ته چمتووالی ښودلې دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي رضاکاران د مرستو رسولو په چارو بوخت دي. په همدې حال کې د امریکا د سره صلیب کمیټې مشر دا زلزله د افغانانو لپاره یو غمیزه بللې ده.
د سره صلیب نړیوال کمیټې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او یو شمېر هیوادونو د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو ژغ کړی دی. د وړمې شپې زلزلې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې زرګونه کسان مړه کړي، ژوبل کړي او بې کوره کړي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایي د افغاني سرې میاشتې ټولنې او د نورو خیریه مؤسسو په ملاتړ یې خپل رضاکاران چمتو کړي چې په دې ستر ناورین کې له ځانمنو سویو سره مرسته وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایي افغاني سرې میاشت ټولنه د پکتیکا او خوست په شمول چې زلزلې تر ټولو زیات زیان ور اړولې، د افغانستان په 34 ولایتونو کې تر 10,000 ډیر رضاکاران لري او اوس د دوی ټیمونه زلزله ځپلو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. پرون د ډنمارک او ناروی د سره صلیب، د قطر او ترکیه د هلال احمر د کمیټو د بشري مرستې رسونې عمله له کابل زلزله ځپلو سیمو ته روانه سوه. د امریکا د سره صلیب د کمیټې یوې مشرې سوزن مالاندیر نوایي افغانانو له وړاندې لا ډېرې سختۍ لیدلې. دا زلزله دوی ته یو بل ناورین دی. په پکتیکا کې چې زلزلې پکې د ډېرو خلکو کورونه نړولي او مرګ ژوبلې پېښې کړي، لارې ډېرې خراب دي او ویل کېږي چې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول هم اسانه کار نه دی. ځایي خبریال رحیم خان خوشحال د هوا د خرابوالي یادونه کوي او وایي
ډېرې داسې خلک دي چې د سهار را وروسته یې هیڅ خوراک او څښاک نه ده کړی. هوا ډېره زیاته سړه ده، دومره سړه ده چې سخت باران ورېږي. یعنی که دا اوس ووایي چې باران نه غږ هم نه اورېدل کېږي. ځینې خلک داسې هم وایي چې په دغه سیمه کې زیات خوړونه او سیلابونه راوتلي دي. ډېر خلک په لویو لارو کې هم بند پاتې دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي هڅه کوي چې زلزله ځپلو سیمو ته خوراکي مواد او خیمې ورسوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه دا آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه دا کابل پر وقت دا مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اوریدونکو دا پروګرام نن له 2 تر 4 بجو د وروستۍ زلزلې زیانونو ته ځانګړی شوی. پر دې پکې بحث کیږي چې نړیوال چې له طالبانو یا د طالبانو له حکومت سره تر ډیره سیاسي تعامل نه لري، څنګه به دوی زلزله ځپلو ته خپلې مرستې همغږي کړي. په دې اړه بحث کیږي. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. په ورته موضوع کې پاتې کیږو، خو یو بل طبیعي آفت د نورستان او کونړ په یو شمیر لوړو غرنیو سیمو کې د بې وخته واورې اورښت له امله د شپنو کوټې نړېدلې چې له کبله یې د سر و مال زیانونه اوښتي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم په دواړو ولایتونو کې هر وړی شپانه څاروي د غرونو لوړو او شنو سیمو ته بیایي او هلته د ژمي تر پیل کېدو پورې څاروي څروي. خو سږ کال بې وخته واورې هغوی ته کړاوونه پېښ کړي او په واورو کې بند پاتې دي. د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس او د دیوګل درې اوسیدونکی مولوي قدرت الله معاذ په خپله سیمه کې د واورو او هلته د شپنو د حالت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
ویل کېږي چې مختلف سیمو کې چې کوم دا درې څلور ولسوالیو کې دغه پېښه رامنځته شوې دي، په هغو کې تر 2000 پورې څاروي مړه شوي دي. خو یقیني ځکه څه نشو ویلی چې ساحي هغه سا سیمې چې دلته څاروي مړه شوي دي ټلیفون نه کار نه کوي او هلته ټلیفون سهانه ده. نو د منطقي خلکو د خولې وینا ده چې وانتویګل ولسوالۍ او نورګرام ولسوالۍ او منډول ولسوالۍ او کامدېش ولسوالۍ نشنګل ساحو کې نو دلته څاروي تلف شوي دي، خو البته دقیق شمېرې نه ده معلوم، تر 2000 پورې اټکل شوی دی.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په بیلابیلو لوړو سیمو کې څاروي لرونکي په واورو کې بند پاتې دي. نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وایي د کونړ او له نورو سیمو څخه چې کوم مالداران نورستان ته راغلي هغوی په واورو کې بند پاتې دي، که څه هم چې له هر کلي څخه ځوانان د هغوی کومک ته روان شوي، خو که د بارانونو او واورو ورښت همداسې دوام وکړي نو د بندو کسانو راایستل به د ولسونو له واسې پورته شي. که په کونړ او نورستان کې د واورې ناڅاپي او بې وخته ورښت شپنو او څارویو ته مرګ ژوبله اړولې نو له بلې خوا سیلونو هم ډېر تاوانونه پېښ کړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.